لاس په جشوی احمد شبری هم دا سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د دې سات د خبرونې لوی برخه سادی رډو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړی شوې ده په خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانشوی چې په خونه اجرایی رئیس عبدالله به د مصالحه د عالی شورا مشر وټاکل شي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي ملګرو ملتو په افغانستان کې د اوربند حساسیت کړي د بدخشان پر نوسی دروازه ولسوالی طالبانو برید کړی او د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ د کورونا د بندیزونو له امله نن د نور کله غونډې نه لمانځل کیږي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار وکړ انټونیو ګوتیرش پرون وویل چې ملګرو ملتو ډیری هڅې پیل کړې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي د ملګرو ملتو سرمنشي په نړۍ کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله مخکې د مارچ په درویشته منیټه هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د شکیلو ډلو ټپلو ترمنځ د اور بند غوښتنه کړې وه شاغلی ګوتیرش پرون وویل چې تر دې دمه په نړۍ کې شپاړس وسلوالو ډلو د غوښتنه منلې ده او اور بند ته یې غاړه ایښې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د روژې مبارکې در رسیدو په پیغام کې له طالبانو د اوربن غوښتنه کړې وه خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په نوسی دروازه ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قومندان هم په وژل شوي کې شامل دی د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته ورسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ په دې نشته کې د طالبانو د یوه مهم سر ګروپ مختوم معراج په ګډون یولس وسلوال طالبان ووژل شول او اته تنه نورې ټپیان شول په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی د شاغلی روحانی په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب نه دا وشته طالبانو تر اوسه په نسی دروازه ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو را د ټونس موټر کې پنځه اتیا کیلوګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې له شپږ کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې کره شواهد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا ویروس د چین له یوه لابراتواره راوتلی دی ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی چې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري دی وایي موږ غواړو چې پوه شو چې دا ویروس له کوم ځایه راغلی دی له چا راغلی دی څه شوي دي دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو داسې پیشبینی کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا ویروس پر سر اختلافات ژور کړي د امریکا ولسمشر ټاک اټکل کوي چې شایي د کرونا ویروس سهوند ووهان د ویروس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه معلومه کړي خو یو شمېر متخصصانو ویلي دي چې دا ویروس د ووهان په ښار کې د وحشي ژویو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی دی د روسي سرریازم میخائیل میشوستین قرنټین شو څلور پنځوس کلن میشوستین پرون د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبر په خپل اعلان کړ او ویل
Только что стало известно, что тесты,
которые زما د کورونا ویروس د ټیسټ خبر اوس راغی چې مثبت دی. د ته په کتو سره د روسي د حکومت د حفاظتي ادارې او د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم باید قرنټین شم او یوازې شم. میشوستین وړاندیز وکړ چې د سرریازم لومړی مرستیال اندري بیلوسوف په موقته توګه د دند مخته وړي خو د روسي سرریازم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسلو سره به په تماس کې پات شي کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان لمخي بیلوسوف موقت سریعظم ټاکلی او میشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. په روسیه کې د پرونیو شمیرو لمخي 9900 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. په نړۍ کې په میلیونونو کسان هر کال د می په لومړۍ نیټه لاریونونه کوي او د کارګرانو دا نړیواله ورځ لمانځي. خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي بندیزونو دا هڅې اغیزمن کړي دي. په نړۍ کې اکثریت خلک له لویو غونډو منع شوي دي. په اروپا کې د کارګرانو لاریونونه کنسل شوي دي. په روسیه کې هم چې د کارګرو په نړیواله ورځ کې به نور کلونه ډیرو خلکو برخه اخیسته، سږ کال د کورونا ویروس له امله لاریونونه لغوه شوي دي. د دې ورځې د لمانځلو لپاره د کارګرانو اتحادیو خپل ملاتړ په نړۍ کې هڅولې دي چې په خپلو کورونو کې او د کورونو په بالکونونو کې شعارونه راځوړن کړي او یا دې د خواله رسنیو له لارې له کارګرو سره خپل خواخوږي څرګند کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې صد خبرونه لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو، مهم راپورونه ته مخه کوو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانشوی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسی شي. شغلی دانش ته خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوز سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. د شغلی عبدالله یو بیان ته مزاجي راډو سره خبرو کې له مندي څرګند کړه چې راتلونکو اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصيل د اجمل اند پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې ادالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزانګړي استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خو د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادي رډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکو نه د وسنی بحران د پای ترستو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. ګامهای عملی در راستای ختم بحران کونونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د خلکو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته لاغې راپورته شو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو سیالي عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په نړۍ کې په وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس خپرېدو له امله بندیزونو بیکاری زیاته کړې ده او ډیر زیات خلک په دنیا کې بیکار شوي دي. خو له روزګانه د روزګان له مرکز ترین کوټه یو ښه خبر لرو. هلته په لسکونو ځوانان توانېدلې دي چې نوي کارونه پیدا کړي او د بیا رغونې په کارونو بوخت شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
دا د مرکز ترینکوټ په یو څنډه کې د استنادي دیوال د رغولو چارې دي چې په کښې کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي. هغه ځوانان چې دلته د بیا رغونې په کارونو بوخت دي زیاتوي چې تر دې وړاندې بېروزګاره وه، چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ذهني پریشانۍ هم اخته سوي وه، خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي او هم د خپل وطن د رغولو لپاره کار کوي. اسمت الله او اسدالله یو له هغه کسانو دي چې د بیا رغونې په کارونو بوخت دي او ازادي راډیو ته داسې وویل:
تقریبا دوی درې میاشتې کېږي چې همدلته دغه کار شروع دی او په لسګونه ځوانان چې دېر څلوېښت ځوانان دلته په کارو سره مصروفه دي. له دې سره ځوانان له نشو څخه، له جګړو څخه، له ناخوالو څخه رامنې سوي دي، له بېکارۍ څخه رامنې دي. په آینده کې مو له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې دوی ځوانانو ته، بېکاره ځوانانو ته، داسې نور برنامې هم په لاره واچوي.
تر دې وړاندې زه خپله بېکاره وم، اوس دغه کوم د کار زمینه چې موږ ته برابره کړې ده موږ ډېر ښه خوشحاله یو. موږ دا یو کار راته پیدا سولی، موږ د نور هم دا خواهش کوو چې زما په څېر نورو ځوانانو ته هم داسې د کار زمینې برابرې سي.
په دغه ولایت کې د ولسي تړون مسؤول شریف الله جنتی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد پروګرام له لارې دا مهال سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې د بیا رغونې او په یو شمېر نورو کارونو کې بوخت دي.
څه باندې یولس او دوه نفره پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته د کاري فرصتونه پیدا سوي دي. خلک همدارنګه د ام سی سی جی په دې کې څه باندې اتلس او نولس نفر پر کار باندې مشغوله سوي دي، دلته کار پیدا سوي دي. همدارنګه د ولسي تړون پروګرام چې دی کله چې په یو کلی کې د دې کار رواني په سلو کې څه باندې شپېته فیصد خلک هلته په کار باندې اخته کېږي.
هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې څلور سوه دیارلس سیمه ییزې شوراګانې لري چې یادو ځوانانو ته د کار تر څنګ په دغه ولایت کې د کلیوالو په خوښه زیات شمیر د بیا رغونې کارونه هم ترسره کړي دي. دا بیا د ترینکوټ ښار اړوند د ګرماب سیمه ده چې د ولسي تړون له لورې د دې سیمې اوسېدونکو ته د دوی په خوښه یوه ذخیروي ټانکۍ جوړه سوې ده چې اوسېدونکي زیات خوشحاله دي.
یا دلته مو اوبه نه درلودې، دلته څانان هم بېخي وایدې د کم وه نو ډېر د
سید ولي چې د دغه سیمې اوسېدونکی دي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به یې د خوراک اوبه په پیسو اخیستلې او یا به یې هم ډېر مزل پسې کولی، خو وایي اوس یې په کور کې د اوبو یوه نلقۍ بسته سوې.
خلک ګرده د ولس ګرده ځینې خوشحاله دی، ډېر وایدر ده او ښه کار دی، ښه پاکې اوبه دي، ښه منظم کار دی. نو ډېر وسا خلک وسا دي، پخوا موږ د سنانو سه یا د یو لرې لرې بمبو سه به موږ اوبه راوړلې معنا موږ به چښلې، نو اوس ډېر د خلک وسا دي.
مدني فعالین بیا زیاتوي که بېروزګاره کسان دغه ډول پر کار سي نو پر جګړې به مستقیم اغېزې ولري او د جګړې ګراف به راټیټ سي. که څه هم د ولسي تړون له لورې یو شمېر ځوانان دغلته په کار بوخت سوي، خو د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لا هم شاوخوا شپېته سلنه ځوانان بېکاره دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
ولایت په ولایت پروګرام نن د ماسپخین له دوو تر درو بجو کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د سکایپ له لارې هم برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیانوو او تاسو کولی شئ چې پر هغو موضوعاتو باندې د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ چې په کندهار کې څرنګه رغاونه کېدای شي، د کندهار د رغاونې مخې ته ستونزې څه دي، البته هغه ستونزې چې د حل لارې ورته تاسو پیشنهاد وکړئ چې د خبرونې میلمه او تاسو دواړه لاس سره یو ځای کړئ او نتیجه دا شي چې کندهار ته مو خیر ورسیږي. وخت په یاد لري له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام دی نن کندهار ته ځانګړی شوی دی. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام درو مخ کې تر دې چې دیونیس پروګرام ته مخ کړو او په دې پروګرام کې مو فرهنګي تند مات کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څخه خبره کړې دي دوه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي
کاناډای انلاین رسپانې آی پالیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. خغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یو غلطي وي ځکه د په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو پنځو طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زهلمندیم چې تاسو به روغ جوړ او له کرونا نه په امان یې. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په دې غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسایل راخستي. په هنر جاج کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي هارون باچا سره د کرونا پر وړاندې د تبلیغات په برخه کې د هنر د ونډې جاج اخلو.
نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاده پیښې کېږي او له بده مرغه داسې پیښې کېږي چې هغه سړی خفه کوي اکثره وخت داسې خوشي. نو
په فنکار برخه کې له ځوان شاعر فاروق مازیګر سره د هغه په فن خبرې کوو.
امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سربا سره مینوي خو د غینه غیر کچا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي زما سره نه کینو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه بیړنې خبر واوري.
فهم څو زله خپل لاسي سات ته وکتل دی ادي څومره نا وخت تکړه وګمې په خبرو کې ورول وېدا ولی وار خطای اوس براشي نن د سودا لیست لګ ډیرو هغه چې ترڅو سودا
او په ورخمین خیال کې به وباته لیکل شوی نظم واوري. خان به د کلی صدقه کوله موږ په یو خوله دا ټپه کوله انسانیت دی تل ژوندې وي د خولې نوړی بنیمو ژوند بکونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اپریل د شمنېټا د رسنیو د کورنۍ او ازادي رادیو لپاره یو تور ورځ ده. په همدغه ورځ دوه کال وړاندې ازادي رادیو خپل درې همکاران له لاس ورکړي. سبون کاکړ، عباد الله حنانزه او فرشته محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالانو د کابل په شجدرک سیمه کې د اپریل د دیرشمې نیټې په سهار ځانمرګې برید وشو. فرشته محرم دورانی چې نوی غوښتل ازادي رادیو سره د ښځو پروګرام مخې ته یوسي په لومړۍ پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. سبون کاکړ او عباد الله حنانزه د پیښې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته ورغلي وو چې دی وبل ځانمرګي برید په فایل کې ژوند له لاسه ورکړ. ازادي رادیو چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ترویج د بشري حقوقو د پاللو او یوې خبری رسنۍ په توګه فعالیت کوي، د خپل کورنۍ د دریو غړو له لاسه ورکول ورته یو ټکان ورکوونکې خبرو. د ازادي رادیوي مجلې نننې غنه د خپل دریو خبريالانو روح ته ډالې کوو او په پیل کې به د ازادي رادیو د افغانستان د برخي رئیس قادر حبیب پیغام وورو چې لمخې د ازادي رادیو رسنی زجمنتیا یو ځل بیا راتازه کړي. دوه کال وړاندې په همدې ورځ ازادي رادیو خپل درې همکاران پیوزان مرګ بریټ کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان د یو بل ځانمرګې برید د خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپل وجل شو خبريالانو لارې ته چې کرا متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه او دوام ورکو. ازادي رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه او ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر او شریکولو زمينه برابروي. سباون ویډیو جرنالیستو هغه بنن ډیر خوشاله دو چې لیدل په 2013 میاشتو کې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک خبره شوې ویډیوګانې 3 میلیون زله کتل شوې دي. عباد الله حنانزي د زهرو کاروان خبرونه ته کار کوي. د دې خبرونه هدف د نشئی توکو په وړاندې مبارزه او د نشئی توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دي. ازادۍ رادیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن لمون سره نشته. ازادۍ رادیو د شوزو پاړه خپل پروګرامونه 100 ساعته زیات کړ. درانه هم همدا غوښتنه درلوده. مونږ ولویدو خو له پخوا پیاوړې بیرته را پاسېدو. مونږ به تل د خپلو تللو خبريالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکو. چیرې د انساني تاریخ پانی واړو نو وبګورو چې په انساني ټولنه غنې وباو راغلي دي. دغه وباګانو ځانګړې وخت او جغرافي لرلې چې ذکر یې د انساني تاریخ په متن کې خوندې ده. د وباګانو په اړه وخت نا وخت منفي او مثبت تبلیغات شوي، خلک په هول شوي او کوخخ شوي چې انسان له وباو وژغورل شي. په افغاني ټولنه کې وبا هغه ساري ناروغي ته ویل کېدل چې انسانان یې له عمل امر کېدل. په دې روسیو کې کرونا هغه وبایي ناروغي ده چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلې ده. کرسنې یو د خپل مایک لارې د کرونا په باب معلومات ورکړي، ملایانو په منبر غږ پورته کړي او هنرمندانو د خپل هنر لمخې خلک پوکړي دي. هارون بچا د پښتو ژبې هغه سندرغاړي دي چې په دې روسیو کې کرونا ته ځانګړي زمزمه کړي. هغه وایي چې له کرونا نه د ځان ساتنې په پار انسانان مجبور دي چې په خپل کور کېني. نو ځکه خود ارمونی له سور سره یو ځای په خلکو غږ کوي چې په کور کېني ترڅو ژوندۍ پاتې شي. د هنر جاج په ننې برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان له هارون بچا سره مرکه کړي.
هنر جاج هارون پاچا را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه یې ویلې ده. ټوله خزمایا زنه ده، خو فقط دومره مې زره چې لارې کوڅې له کورونو ډکې دي، زما لالیه په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپلې مور کې نه. پاچا صاحب خراغلې خبرونې ته
ډیر مننه. توروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پرزونې په دې کې روغ جوړ اوسئ، خوشاله اوسئ.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده، ساسي د سندرې ډیر مینوال پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې، ډیر خلک یې اوري، خوند اخلي او حتی ماشومانو دا ذهن ته سپارلې ده. او قدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه که ته معلومات راکړي.
دا خدای سي و ترمن صاحب چې زه خو دلته مسافرې ما په چک جمهوریت کې ژوند کوم، مشال ریډیو سره د خبريال په توګه کارم کوم، په ځمن کې خپل هنري حل ځلې مې هم تر خپل وسه جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیاره د پیښې کېږي او لبه د مرغه داسې پیښې کېږي چې سړی خفه کوي اکثره وخت داسې پیښې وشي. نو دا پکې د رستو کې د کورونا دغه پیښه راغله، خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره، او بیا په وطن ته چې دغه وارث ته رسېدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو، دلته خپرونې هم کولې په مشال رډیو، دغه موضوع و یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا د کورونا وبا چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو مالته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې، زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل، ما ته راولېږل واټس اپ کړل، بیا زه کېناستم خپلې کور کې په غرض د کار نوم رخصتوم. نو هغه خپل د ریهرسل کمره کې ما جمع را واغسته هارمونیا او بس کېناستم. ډیر زر ورته یو کمپوز جوړ شو، بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي، هغه ته مې غږ کړو ما مثلا لږه مرسته وکړه، دا کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا زر زر ریکارډ کړو. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادره کار کوو که نه، خو بس داسې په آسان آسان او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل، ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل، نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې هم په پښتونخوا کې، په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دغه زمزمه او دا ویډیو که څه هم داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی که نه، په عام یو موبایل فون باندې مو کړی وه. هغوی ته جالبه معلومه شوه، بس بیا دا مونږ خپرو مې یا بسم الله. زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني که نه، دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ تورمان صاحب، ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي. نو خدا دا خود خوشاله خبره
مننه. پچا صاحب که څه هم بی باجی به سنزمنه وي، ولې بیا هم ډیر کم کټول زنه وي کې دي شي وسو پرچی ک ځین دوستانو لا هم د تلویزیون لاري نوی اوریدلی، ځکه په اکثر کلو باندو کې په افغانستان کې دا سې دي چلته برېښنا نشته، تلویزیون نشته، خلک د رادیوګانو په طریقه د ډیر اطلاعات نه
سکي. او بخا خو زه خود ماته معلومه دفتر کې ناشته، ما فکر سره د ملګری ناشته، تاسو خپل کار کوي کنه، نو دې دا وخت او موقدا سن زب کی زمزم تاسو بیا
فقط که اندسی زمزمی ډول نه اندسی د شیر ویل شي چې یو څو پر چی د شیر په ډول باندې لکه خبرې چې
کوي هغه شیر تاسو ول او ما دغه مشمات هم یاد دي کنه
نو یو ځکه ویل دي پچا سیب چې تاسو کورونه مو وزي زب تاسو شور راوړم اندسی څه شته پکې بلې
او داسې یو شعر پکې وو چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه
څه شور مراوړې ورته ورسره غینې خلکو ته کورونو کې آیا دغه ورسره غیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لاري ادامه ورکړې تر هغه ورسره مو څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کوو لاخ مې نه دا کړی په فکر کوم یو مې کړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغې کې چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلې پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ له واړو چې دا به مورېدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او دغه احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید لیو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی مو که جاری هم چې د لری نه دغه دواړه کارو کی نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خبر کو چیزه خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه داسې نه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ول پچا سپ چې پس په دفتر کې خلک هغه چې مثلا تر اوسه پرې نه دي خبر ډیر به خبر وي چې تاسو دند څه د کوم ځای کې کار کوي په کومه برخه کې وړي پوه شي چې پچا سپ غیر له دې چې سندري وایي نور څه بوختیاوي لري او دغه نور بوختیاو له طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه په هوی برخه کې کار کړی دی.
مننه تورمان صاحب زه خو د 2008 کال کې راوتلی وم امریکا کې وم اول هم د 2010 کې بلکې د نه په خیرونه شپو ورځو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال دا د یو چتر لاندې د دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په اروپا کې د چک جمهوریت کې نو د 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې وم نو د مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غو کو چې کوم سره کار وکي بیا زه راغلم امریکا کې واشنگتن ډي سي نه مې سرکار وکړو دوه درې کال هلته وم بیا ماشومان مې تراغلل بیا وخت تاسو راغی د 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې تاسو راشه یورپ ته راشه کډو وکړه نو بس لاغه وخت راځي 2012 کال راځي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی د زمونږ غټ دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا 28 ریډیوګان دي چې نړۍ په بیلابیلو برخو کې خپرونې لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي خو زمونږ د خپرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي چې خبر شي او دغه پیغام ورته ورسی چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي.
مننه پچا سی پیګم ساسي وخت هم کم دی له دفتر نه سره خبرې کوي فقط په فیسبوک کې هم موږ ویلول چې هارون پچا سره به خبرې کوو زین دوستانو دغه شعر سټایل دی سردار ولی سیرت ویلي چې پچا سی د غزل ډیر خوند راکړو او ټول غزل عامه په هوا دی او بل نور الله صالحي لیکلی چې زما پان دغه نوې سندره چې دا د پچا سی د بل خډ ول دے د کورونا وایروس ته په برخه کې د عامه پوهاوی خو راشد خاطر به دوه پښتنه هم کړی دي ک پلن ډول جواب ورکړي نکړي چې اوریدلې مودي چې هارون پاچا د قران کریم حافظ هم دی او بلی ویلي چې آیا دا خپل هم شیر لیکي او خپل شیرونه تر اوسه پر سندري کړي کڅنګه فقط ک دغه دوه پښتنه ته پلن ډول تاسو غواړي چې جواب ووایي مهرباني وکړي
او مهرباني دې ملګرو چې پیغامونه را لګلي سلامونه را لګلي د ټول تزمالخوا هم سلامونه او مینا کاش کې دومره دغه مې وی نصیب مې وی چې قران کریم حفظ مې کړی شوی وي په ترجمه مې ویلې دي حسین مې ویلې دي ختمونه مې سو واري کړی دي او حفظ خو حافظ یې نیمه او بل شعر مې کلر نه دی لیکلی یو ټپ قدر یو شعر قدر مې کلام نه دی لیکلی بس شعر مې خوخیږي ملګری شکر دې ډیر لرو یا پیازمږه نو پښتو دغه پانګه چې ده ډېره دغه درنه ده د شعر له پلوه ډېر تکړه تکړه شاعران لږ دغه پخواني کلاسیک دور نه راواخلي تر اوسه پورې. نو بس شعر مې خوښېږي چې کله کوم یو مې خوښ شي هغه راواخلم، کله ورته کمپوز هم جوړ شي، بیا مې کوشش شي چې له موسیقۍ سره د خپلو وطنوالو ته وړاندې کړم.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا، که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي، د اوریدونکو پوښتنې هم ډیرې، خو تاسو په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله. ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته.
ډیره مننه ترمان صاحب تاسو نه، ځانګړي مننه ټولو تاسو د خبرونه اوریدونکو ته، بیا هم زما ډیر سلامونه، ډیره مینه، او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت، خوشاله اوسئ،
کور مو ودان. مازیګر د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو څخه هغه شاعر دی چې د شعر ترڅنګ د وطن ساتنې وسله هم په لاس کې اخیستې ده. هغه د ننګرهار ولایت په یوې لری پرتی ولسوالۍ په چیر اګام کې د سیمه ایزو پولیسو ټیم لیډر دی. هغه وایي چې کله یې کور د داعشو لخوا ولوټل شو او اولادونه یې د جلال آباد په سری ګرمۍ کې پښېیبلې وګرځېدل، نو مجبور شو چې قلم کیږدي او د خپلې سیمې د ساتنې په پار ټوپک راواخلي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
هغه لنډۍ ده چې وایي پاس د پچیر غرونو ته خېژو، په پنجدارو سپلو همي خونه. همدا اوس موږ د ننګرهار ولایت د پچیر اګام ولسوالۍ پاس پچیر یوې غرییزې سیمې ته راغلي یو، او دلته مونږ له فاروق مازیګر سره په مازیګر کې مرکه کوو. مازیګر صاحب سره مشي.
سلام صاحب، څنګه جوړ یاست؟ صحت مو ښه ده؟ هر کله راشي په چیراګان ته.
مازیګر صاحب زه چې کله دلته راغلم نو د ملګرو راته ویل چې مازیګر صاحب شاعر هم دی، خو له شاعرۍ سره سره مازیګر صاحب قومندان دی. په یو وخت کې په یو انسان کې دوه داسې شخصیتونه چې
لیوی خو شاعری کاملا عاطفی انسان کاملا یو داس سړی چې مینا سولا دا خوخی لبل خو یو داس سړی چې غل جګړې سره سروکار لري ټول ورځ له دشمن سره جنگیږي دات د کیڅه دغه هغه خبر به کیڅه ده
مننه ولا دا حقیقت چې شاعر او ټوپک ځکه کلم او ټوپک هیڅ کله نشي وزه کېده خو هغه وخت چې کله د پچیراګام په سیمه کې د طالب او د داعش په نوم جګړې وي زمونږ ټک بیا د خوګیانی د پکومونو کې د خوګیانی اخیری ټک حسابېږي چې دغه سیمه ته د داعش او د طالب جګړه ډیره زیاته شوله نو د دینه مخکې هم ما وظیفه درلودله نظامی وظیفه خو زه په اردو ملي کې وم په غزنی ولایت کې دلته چې کله مې کور ته رالم نو د پچیر سیمه تاسو به شاید په ټلویزیونونو کې لیدلې وي په ډیره بې رحمانه توګه دلته ماشومان قتل شول دلته زنانه حتی د بام په سر زنانه لګېدلې وه وڅلوېښت ورځې پرته وه چې د چا مور وه او دلته هغه ماشوم چې د یوې مور ماشوم و یولسې لورګانې وې او یوې زوی و هغه یې په غېږ کې لګېدلی و مړ و یعنی یو شاورو زغی د غیګ نه نه لري کول ویل د نوینه زی کمزوري کیږي حتی در دې شغه خپل روح تعالی تاسو پر لایو نو چې د حالت تر عالم او کلمې د خپل پلارنې ټاټو بیت کور تر عالم کور ته داخل شوم او می کتل په کور کې مې د غوړې او دوته شی زیړې بشکې پرتې وې په هغه کې مې د چرګانو ګندګيري و او نور هیڅ نه و د خپل کور بچیو زما د پامیل لباسونه هغه بسترې سامان حتی زما د غاړې جامې زما د لاس ټلیفون دا هم په دې جګړه کې د خلکو وړیو کله چې کور تر نن وتل مانو ما سره د جلال آباد خر د تللو هم کرایانه و چې زه سره د چډیرو خلکو په زندمه پیدا لاړم په پامیلو ته
څومره لار ده د ساسي د سیمینه دا اوس چې مونږ د کوم ځکی
نو دینه تقریبا د سیو چې تقریبا شپږ دېرش کیلومتره زه پیدا لاړم زه سره د دې چې سحر څه
جلال آباد ته لاړم
جلال آباد ته لاړم بیا چې کله هلته لاړم نو چې کېنستلم کله مې چې بچیان او زما سره زما د شاعر رور سید زمان قسمت بچیان مې چې کله خپل سی ولیدل تر ډیره مې د سترګو نه وخی پلاړې نو داسې مې پیاساله وکړله چې نور مجبور یم ټوپک جیکم او ټوپکم په داسې حالاتو کې راجیکم چې خدای نه خواسته هغه ټوپک نه چې د افغانانو په ضد ټوپک د افغانانو د دفاع لپاره ټوپک راجیکم هغه وخت مې راغلم په پچیراګان کې مې محلي پولیسو ټیم ډډری واخیستله چې تقریبا درې کاله کېږي په دې درېو کالو کې مې ډېرې جګړې کت سره کړې دي د ما په توره بوره کې په خوګیانو کې په شینوارو کې په شیرزادو کې په چپرهار کې په هر ولسوالۍ کې مې ډېرې جګړې ورسره وکړې
مازیګر صاحب ماته نو معلومه دا شوه چې ساسل خبرونه چې زمونږ فرهنګیانو زمونږ شاعرانو زمونږ د پالو خلکو نه یوازې چې د ژبې ساتنه کړې د فرهنګ او د ادب ساتنه کړې بلکې د خپل خاورې ساتنه هم کړې ټوپک راخسته ښه ما سره یو بل پوښتنه دا ده چې هغه ملګری یا هغه انسان چې مخکې له دې چې دی ټوپک په لاس کې واخلي
والله چې حقیقت درته ووایم چې ټوپک مې راخیستی ما په ټوله کې په دریو کالو کې یو شعر لیکلی ولې چې ټوپک داسې یو څه دي چې د هر څه نه سړی لرې پاتې کوي د علم نه د ادب نه د دوست نه د ملګري نه حتی د خپلې کورنۍ بچی نه دې لرې کوي که په هره جامه کې ټوپک واخلي ته د خپل بچی په خوا کې نه یې که ټوپک په هره جامه کې واخلي خو بعضې ټوپک چې دا ما راخیستی په دې زه ځکه ویاړم که شاعري مې رانه پاتې کړې ده ما د غریب ملت او د دغه خوار یتیم افغان بچی په سر باندې زه سره د دې که شاعري مونږ تاسو که قلم ولایو نوره مې دا غوره وګڼله چې دا ظلمونه مې د دو ولیدل چې د دو مخه ونیسم او ټوپک مې راخیستی په همدې نیت باندې دی چې زه نور نشم زغملی د دې نورو خارجیانو ظلمونه په خصوصا افغانانو باندې د پښتنو باندې مونږ په چیراګام خوګیانو په ساحه کې چې دا کوم ظلمونه وشول په ډله ییزه دو دیوالونه پرې راوغورځېدل حتی دښمن تر اوسم بچی په دې تمه دی چې زما پلار به بل ته وایي چې داعش ختم شي ما پلار به آزاد شي خبر نه دی چې هغه باندې دیوال غورځولی دی
ښه مازیګر صاحب زه دې غواړم دې وخت کې شعر واورم
ما خو درته ویل چې ما چې شاعري شروع کړه ټوپک راخیسته شاعري مې مکمله پرېښېده پخوانی بې او درې بیاته مې په ذهن کې دي زه اکثره کله کله مشاعره کې هم وایم وایي د دغې خپلو نه مې زړه تور شوی تېر شه ترېنه د دغې خپلو نه مې زړه تور شوی تېر شه ترېنه او کله د خپلې لمن خپله سړی اور واخلي او نن دې د لاس نخو ته ګرانې داسې وژاړېدم
نن دې د لاس
مننه وینن د لاس نه خو تګرانه داسې وژړې دم لکه ماشوم نه چې مچکه څوک په زور واخلي. او ته خپکی ګم د استاد پاره جانانه،
ته خپکی ګم
مننه وې، ته خپکی ګم د استاد پاره جانانه، او ستا مازیګر بده دی ټول کلی پیغو واخلي.
مازیګر صاحب که هر څنګه سړی کلک زړې شي ټوپک را واخلي جنگ کی، مګر بیا هم ستا په وجود کې دننه یو شاعر شته، وخت نا وخت هغه شاعر نه راویخیږي؟
ولې نه، تیره شپه هم کېناستم یو څه مې لیکل، هغه یو ټپم د وای که سړی ډېر په زړګي سخ شي چې جانان د غېږې ځي سلګۍ وهي نه، سړی نه چې شاعري او قلم پاتې کېږي هرو مرو پسې خفه کېږي. زه یقین په خدای وکړم مشاعره کې په ټولو مشاعرو کې ګډون کوم، زه ځان کمزور احساسوم چې ولې ما سره شعر نشته دی، ولې ما څه نه دي لیکلي.
کله کله داسې شبې دي چې دغه د دښمن په اړه یا خپلو سرتیرو ته د حماسي شعرونه لیکلي دي چې هغوی را ژوندي شي او اولاد جګړه وکړي.
هو دا خو چې وسره نه کافی پاتې نه وای، ما خپلو سرتیرو ته او هغه کسانو ته چې سنګر ساتي دو ته مې یو څه لیکلي وو، خو دا چې له بده بخته په ذهن کې مې نشته په کاپۍ کې دي، او مونږ تاسو داسې د غره په ډډه کې یو، هغه رن هلته پاتې شوي دي، خو انشاءالله په راتلونکي مې دا سره وده چې دا شعر
مازیګر صاحب اوس په دې ځای کې خو نو ستا واکمني ده، ځکه چې دلته د محلي پولیسو هغه مشرې کار کوي، دلته لګیاي دغه فرهنګیان لیکوالان د دغې سیمې شته کله کله راټولوي؟
هو دلته مشاعرې دي، دلته تیر کال هم دلته مشاعره وشوه په چیراګان کې، میاشت په میاشت باندې هر میاشت په پای کې د جمعې په ورځ موږ مشاعره لرو، ځوانان راټولېږي. دا هغه سیمه ده چې دلته شاعران ځوانان خپله راځي، یعنی که دلته تا مجبوره کوي چې یو شعر ولیکي، دلته تا مجبوره کوي چې تا سوچ توجه دې شي ته راواړئ، هغه شی چې تا ټوپک سره مینه وي، غربت سره دې مینه وي، د بل سره کینه بغض ولري، هغه مینهوال ځي تا د دې شي نه لري کوي. دغه سیمه ده چې دلته ټول ته مجبین راځي، او دلته هغه خلک راځي چې په پچیراګان کې شعر لیکي، ډېر ځوانان شعرونه لیکي. خو مونږ دا مې درته ویل چې دغه سیو څپې، دغه سیو یو تور داغ په مونږ باندې ولګېد، یا تور داغ په مونږ باندې راغله، یا تور شپه په مونږ باندې راغله، چې زمونږ ډېر شاعران ډېر ځوانان د هر څه نه لري پاتې شول.
هغه وخت چې دلته دا وضعیت ګډوډ و، دلته داعش و، دلته یا طالبان و، یا ورته نورې جنګي ډلې وې، فرهنګي فعالیتونه وو،
نو طالبانو په دغه شینو باندې بیا به لږ نیوکې کولې چې موږ به چیرته غونډه کوله، موږ کړي دي. حتی زه خپله طالبانو سره ما بس تیر کړی دی په دغه شینو باندې، یوه میاشت او درې ورځې زه ورسره بندي وم په همدې موضوعګانو چې ته جاسوسي دا کارونه ولې کوې، ته دغه کسان څنګه راټولې، ته هغه خلک راغواړي چې هغه د څوک دي، دا مونږ ته معلوم که دا خو ګیرو بریدونه یوالي دي، دا خو ټول خارجیان دي، ترجمانان دي، بل دي بل دي، حتی چې ګیرو برید به ول هغو ته بیخي مسلمان نه معلومېده.
خدای دې امن راولي، که امن راشي هغه مازیګر چې پخوا وو او هغه مازیګر چې نن دی، په دې کې به کوم تغییر راشي؟
وزنه به زه دا درته وایم، که امن راشي په چیراګان کې به زما په لاس کې د ټوپک تشه پوچکم ونه ګورې، تش پوچک چې ډزېدلی وي هغه نه به هم زه نفرت کوم، او که دلته امن راشي زما به د ټوپک ولا سره هغه د وطن ساتونکو سرباز سره مینه وي، خو د غې نه غیر که چا په شخصي لنجه کې خپل ټوپک ګرځي زبغه سره نه کینم.
دا شاعران خو وي چې شاعران دومره نازک طبیعت وي، دومره عاطفي انسانان وي چې په میګي خپنګ دي کنه، څنګه شعر چې لنډۍ د مینې دي داسې پام ته دار کړم، په میګي خپنګ دم چې یار به پاتې شي. دغه شان سړی چې کله کله ټوپک راخلي، خدا د وطن په ننګ ټوپک ته، په دې کې خو شک نشته چې دا د ویاړ خبر ده، خو که ټوپک راخلي کله کله داسې فکر ده ته درېدلې چې راغه سړی چې په میګي باندې پخانه کې خوده چې یار به پاتې شي، او بیا ټوپک راخلي جنګي کې یو ډول مایوس شوی یا د ویاړ دغه دې کړی کنه؟
هو، تیره ورځ زما د تقریبا تیره ورځ یادیږي، او میاشت مخکې مې په پرسونل باندې حمله وشوله، د شپې ناوخته په دې سړک باندې امنیتي ولاړ و، چې په دې نتیجه کې زما سرباز هم زخمي شو، او یو طالب چې و لګېدلی و یو زخمي و، د زخمي پسې زه چې کله کور ته ننوتلم نو تر ډېره مې دروازه ورته وټکوله، خو بد والا غمنې مې دروازه مې په خلاصه کړله، نو د دروازې ته چې ننوتلم د دې هلک مور رامنډه کړله، حتی خپله مور راته سترګو ته ودرېدله، او ماته یې سر تور کړه چې وسر مې یم، دغه زوی مې دی او د خدای دپاره به دا به راته نه مړ کوي. ما ورته ویلې مورې دا مې درسره واده ده چې د ګل ګزار به نه پرې کوم. ها، ما چې کله شاور واچوله نو شا کولو مې غوښتل مې چې ویسم خپلې کتې ته خپلو امیرینو ته، په دغه وخت کې ماته دا مور بیا هم سر تورې شي، زه په یو زوی لرم په پامل می سر ټوله کورنۍ سرنويش میم دغه یو دی دغه سوال درته کوم بیرون چیرې وتم زما پرسونل مغوسه او زکه حکم لپیشه ونه پرې زخګان چا به وار کول چا به څه ما ټوله ته غوسه شوم چې نه به وار پکوي هغه کس می وړې ده باور وکړ شپې می خپل پیاره پکړی ده او اسکر می ته درولې دي بیا می وړې ده ستامه ته د تدوی یعنی د دشمن تدوی به څوک نه کی زکه هغه من تدوی نه کی من د من زوړی من د تدوی ما خپل کړی وینم می ورته پیدا کړی ده هلته می اسکر ور دی ورته ودرېږي هاته تشناب ته می وړې را وړې ده په دې خاطر چې
بیا هم یو عاطفي انسان وي په جګړې
بیا هم
شعر یا یو څو بیتونه که په آخره کې راته ووایي
نو بیتونه مې خپل به ځای به درته زما د ورور ځواني مرګ سید زمان قسمت
وایي درنو اورېدونکو زه غواړم دلته د سید زمان قسمت یادونه وکړم سید زمان قسمت زموږ د پښتو ژبې یو ډېر خوږ ژبه شاعر و هغه په مینه مین سړی و هغه مینه سوله ده د هغه شعار و او مازیګر صاحب چې دی خپلم شاعر دی بیا د قسمت صاحب ورور دی نو زه اوس د قسمت صاحب بیتونه د مازیګر صاحب نه اورم مهرباني
مننه هغه د بیتونه زما ډیر خوښیږي وای جړاوی پکې ویر وی 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 لکمړې جړاوی پکې ویر وی وی لکمړې د چم هر ورځ هر غړې وی لکمړې او جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی
جانان ازوانی مرګ شي
مننه جانان ازوانی مرګ شي بیګا داسې خوب کې راغلی راتاو درنه د کلین جنکی ویل کومړی او د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي
د تلو
مننه د تلو چې جانان وای دا ځان میټول رپیږي او د زړه د کور انګړ کې موسلګي ویل کومړی او تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه
تنور هم خسته شي
مننه تنور هم خسته شي ستا ځواني برکت شه او قسمت دې ګران داسې پزواني ویل کومړی
ډیر مننه ژوند اوسې مازیګر سپ
خوشاله اوسې ډیر دا تمنه تاسو نه چې دلته راغله زمونږ دغه سیمه غریزه سیمه یعنی زمونږ هر چا دی یاد استلی یو خو د ادب مینوالو دی یاد نه استلی ویاړم په ادب مینوالو باندې په دې
تاسی له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري هوی چې د زمان لومړی توبونه درکوي کله هم نشات کیږي نو ویلې شو چې هغه کیسه لیکوال چې د خپل ټولنې لومړی توبونه او مجبوریتونه درکوي تر ډیره په ټولنه کې منلې وي کیسه یې کامیاب او لوستونکي ډیر لري راځي وګمې جبار خیل ته وګ شو چې بیړنۍ خبر کیسه راووروي
زرپانا بیړنې خبر ټول د باغ په منځ کې د زردالانو د ونې لاندې ناست وو فهیم لا ډېرې مودې وروسته خپل کور ته راستون شوی وو هغه په کابل کې د یوه امریکایي کمپنۍ سره کار کاوه په باغ کې نری نری هوا لګېده مرغانو هم سندرو ویلو ته زور ورکړی وو له یوې خوا د پسرلي ښکلی موسم د مرغانو آوازونه او د فهیم له څو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته کور ته راتګ ټوله فضا د خوشحالۍ په رنګ رنګینه کړې وه فهیم د خپلې مسافرۍ یادونه را تازه کول او ټولې خویندې یې ورته غلې ناستې وې هغه په ډېر خوند خوند د امریکایانو کلتور تشریح کاوه کله به یې د هغوی صفت کاوه او کله کله به یې دومره بد رد ورپسې ویل چې بیخي د ویلو به نه و تلوار پوښتنه وکړه لالا هلته مو د ډوډۍ څه حساب و فهیم په خپلو ویښتو لاس را تیر کړ ویې ویل هلته خو د ډوډۍ هیڅ مشکل نشته موږ هلته چا حال لرو بس چې هر وخت کې د زړه وشي ورشه او بی د پیسو چې څه خوري وي خوره خو کومه غوخه چې حرام وي په هغه یې ښکاره لیکل کړی وي چې دا حرام دی بیا موږ هغه نه خورو خو داسې پابندي ورباندې نشته خوښه دي چې څه خوري خوړلی شي د دوی بحث تود روان و چې وږمه د شربت له جک سره یو ځای باغ ته راننوته پلوشې پرې ورغږ کړ ورېندار لکه چې خرچه دی وکړه ټولو په کړس کړس وخندل وږمې شربت په ګیلاسونو کې واچاوه د زردالانو په ونو کې خارونکو اتڼونه اچولي وو کله کله به یې له ونې یو نیم پوغ زردالو هم راوغورځېد چې د یاسمین او میرویس جنګ به پرې یو څه راتود شو فهیم څو ځله خپل لاسي ساعت ته وکتل د یادې څومره ناوخته کړه وږمه یې په خبرو کې ورولویده ولې وارخطا یې اوس به راشي نن د سودا لست لږ ډېر و هغه چې تر څو سوداګۍ کوي بیا راځي وخت نیسي میرویس په ونه کې رازوانندې راډیو ته پام شو په منډه یې راواخیست یاسمین هم ورمنډه کړه یوه ښه شیبه یې په راډیو سره زورونه وکړل خو چې وږمه پرې رابرګه شوه نو یاسمین ترې راروانه شوه میرویس راډیو چالانه کړه په راډیو کې د ګل اجان استاد یوه پخوانۍ سندره شروع وه سندره یې یو څو ثانیې واورېده او بیا یې د راډیو موج تاو کړ
دا ځلې دیوی خزینه ویان دی غږ واورید چې د کور د پخلی په اړه خبرې کوي. خشی به دې ته هم غوږ وو. بیا یې د راډیو موج ته زړه تنګ شو او ورتاو یې کړو. څو ځله یې د راډیو ستن لار او بر وخوځوله، خو د ده د خوښې څپکې نه وو. د لا د راډیو ستن په یو ځای سمه نه ودرولې چې یو هیبتناک غږ یې تر غوږو شو. د راډیو موج یې بیرته شاته تاو کړ. په راډیو کې د موزیک هیبتناک غږ ته غوږ شو. د راډیو آواز یې لوړ کړ. د موزیک د ختمېدو سره سم یې د یوه سړي غږ واورید. درنو اوریدونکو، پام وکړئ یو بیړنی خبر ته. د ویان د خبرو سره سم وږمه په ویریدلی انداز له کټه راپورته شوه. له میرویس نه یې راډیو واخیسته او خپل ښي غوږ ته یې یو څه نږدې کړه. فهیم پرې ورغږ کړل: واه، د سیاسي چارو کارپوه خو اوس د هیواد د روانو حالاتو ځان خبروي. نورې خبرې یې په خندا کې ورکې شوې. پلوشي وویل: راځه وریندار، ته په خبرونو څه کوې؟ خو هغه د ویان خبرو ته غوږ وه، لکه بیخي چې د دوی خبرې نه وي اورېدلې. د ویان د هرې خبرې سره یې د زړه په نازکه شیشه د غم او درد کرخه کش کېده. بې سواله او بې ځوابه د کوټې په طرف روانه شوه. فهیم بیا په خبرو شروع وکړه: یاره، د افغانستان دی، دلته هره ورځ 200 کسه وژل کېږي، او که موږ ورپسې داسې سر وخوږوو بل کار به مو نه وینو. وږمې د تلویزیون تڼۍ کېکاږله. تلویزیون روښانه شو. په یوه شیبه کې یې څو چینلونه واړول، خو د یوه تلویزیون په پرده یې د بیړني خبر کلمې ولیدې. ځیر شوه، په تلویزیون کې ویان راښکاره شو. له څو خبرو وروسته په تلویزیون کې د مړو یوه ویډیو راښکاره شوه. د سړک په سر 10-12 کسه په سرو وینو لت پت پراته وو. اخوا څو په وینو سره اندامونه په یوه څادر کې پراته وو. د وږمې زړه بې واره په ټوپو شو. سترګې یې د تلویزیون په پرده ګنډلې وې چې بې دریغه کړکۍ یې له خولې ووته: هله ادې، هله زما ایمل.
چیرې ولسی ادبیاتو ته زیر شو، نو د غنو ټولنیزو ناخوالو ترڅنګ خدای افاتونه و باګانی او ټولنیزی بریاوی پکې یادې شوې دي. په خوا کې به کومه ساري ناروغي خپره شوه، نو د وخت خلکو به وبا بلله او وبای بیا د بلا سیوري غاڼه. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو آزاد کیسې نظم وبا دراورو. کلونه وړاندې مې ابای ویل چې باباګانو می کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو می کیسه کوله. ویل یې چې دلته وو ابا راغلی، سپینې جامې کې وه، بلا راغلی، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل: بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل: دا د بلا سیوری له یوه پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطی وه، په کلي کور او په نړۍ قحطی وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کروه، ویره د مرګ په هرې خوا خوره وه. خان به د کلی صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله: انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړۍ به نیمو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسالې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وا، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ ملا به ویل: خلکو نیکی وکړئ، دغه ډېر لوی آفت دی، پوهیږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویې وکړي، رب پرې آفت نازل کړي، چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل: دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده،
انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټول ځمکه کې کرونا خوره ده. ابی می وای چې احتیاط کوی، ابی می وای چې احتیاط کوی، صدقه ورکړی او زکات کوی، غریبان ونازوی، کور ته ډوډۍ وروړی، ځان له وبا وساتی، د بلا سیوری ورکړی او انسان له مرګ وژغوری.
وبا دا ګیرکړی نړۍ در بخې، وبا دا ګیرکړی نړۍ در بخې، ولای